درنو اوریدونکو السلام علیکم د ماس پښین دوی بجې شوې د ازاري رادیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هرکلی کوم په دې ساعت کې ولایت په ولایت خبرونه لرو د خبرونه کونړ ولایت ته ځانګړې ده مخکې تر دې چې کونړ ته لاړ شو ولایت په ولایت خبرونه پیل کړو توجه کړئ د دې ساعت خبرونو ته چې نوریاس نوري وړاندې کوي
د راپورونو لمخې د طالبانو مرستیال او د دې ډلې یو بنسټ ایښودونکی ملا عبدالغنی برادر به د طالبانو د راتلونکي حکومت مشروي. د امریکا خزانې وزارت وایي متحده ایالات په اوس وخت کې په پام کې نه لري چې د افغانستان کنګل شوي شاوخوا لس میلیارد ډالر شتمني آزاده کړي. په امریکا کې وروستیو سیلابونو لږ تر لږه یو څلوېښت کسان وژلي دي. د راپورونو لمخې د طالبانو مرستیال او د دې ډلې یو بنسټ ایښودونکی ملا عبدالغنی برادر به د طالبانو د راتلونکي حکومت مشروي. رویټرز خبری اژانس د دریو سرچینو له قوله چې هغه پټې ساتل شوې دا خبره کړې ده. دغه سرچینو ویلي چې ملا محمد یعقوب به چې د طالبانو د بنسټ ایښودونکي مشر ملا محمد عمر زوی دی او د طالبانو د قطر د دفتر مرستیال شیر محمد عباس تنگزی په لوړو پوستونو وګمارل شي. د طالبانو یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویټرز ته ویلي چې جکپوری مشران کابل ته رسیدلی او د نوي حکومت د اعلانولو وروستۍ مرحلې ته تیاری نیسي. یوې بلې سرچینې بیا دې اژانس ته ویلي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوندزاده به پر اسلامي چارو او د اسلام په رڼا کې د حکومت پر چارو څارنه کوي. د طالبانو یو ویان فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې نوی حکومت به تر سبا شنبه مخکې اعلان نشي. طالبانو چې د اګست له 15مې کابل نیولی د وزارتونو او ادارو لپاره سرپرستان ګمارلی دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د خزانې وزارت وایي متحده ایالات په پام کې نه لري چې د افغانستان هغه د سرو زرو پانګې او د بهرنیو اثارو د میلیاردونو ډالر شتمني آزاده کړي چې د طالبانو لخوا د کابل له نیولو راهیسې کنګل کړې ده. د بشري مرستو مؤسسو او نورو لورو اندېښنې څرګندې کړې چې که دغه شتمني ژر آزاده نشي د دې خطر شته چې د افغانستان اقتصاد سقوط وکړي. د افغانستان د مرکزي بانک د لس میلیارد ډالرو شتمني له هېواده بهر د امریکا په بانکونو کې کنګل شوې او طالبان د اګست له 12مې راهیسې ورته لاسرسی نه لري. د رویټرز اژانس راپور له مخې دغه شتمني پر طالبانو د لویدیز د فشارونو راوستو چې د ښځو د حقونو او د قانون د واکمنۍ درناوی وکړي یوه اساسي وسیله ګڼل کیږي. د امریکا د خزانې وزارت وایان رویټرز ته ویلي چې پر طالبانو د لګول شوو بندیزونو د لرې کولو یا کمولو یا نړیوال مالي سیستم ته د لاسرسي په اړه پلان نه لري. دغه وایان دغه راز ویلي چې متحده ایالات په افغانستان کې له هغو لورو سره چې بشري مرستې رسوي په تماس کې دي او له امنیتي اړخه او د بشري مرستو رسولو وړتیاو ته په پام به خپل کار ته دوام ورکړي. د مالی چارو متخصصین وایي دا به څو میاشتې وخت ونیسي چې د دغو شتمنیو په اړه پریکړه وشي. د امریکا خزانې وزارت روانه اونۍ یو سند صادر کړ چې له مخې د امریکا حکومت او نورو شریکانو ته اجازه ورکول کیږي چې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي. دغه راز یې ویسټرن یونیون بانک ته هم اجازه ورکړه چې د پیسو د انتقال چارې بیرته پیل کړي. طالبان وایي چین بل افغانستان سره ډیپلوماتیک اړیکې ساتي او نوی حکومت بل پیکینګ څخه اقتصادي مرستې ترلاسه کړي. دغه څرګندونې د طالبانو د ادارې ویان ذبیح الله مجاهد پرون پنجشنبه ایټالوي ورځپاڼې له ریپابلیکا ته کړي دي. هغه زیاته کړې چې د افغانستان په بیا رغونه او د دغه هیواد اقتصادي بې ثباتۍ د مخنیوي په برخه کې د طالبانو اصلي شریک چین دی. طالبانو د اګست له 15مې په کابل ولکه ټینګه کړه او ژمنه یې کړې چې د خلکو او ښځو حقونه به رعایتوي او له غچ اخیستونکو اقداماتو به ډډه کوي. امریکا او متحدینو یې له افغانستان خپل سفارتونه ایستلي او دمګړۍ ډیپلوماتیک فعالیت ځنډیدلی دی. دوی له طالبانو سره هر ډول مرستې او د دوی په رسمیت پیژندل د بشري حقونو ټول شموله دولت او د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو په خوندیتوب پورې تړلې دي. خو لری بریښي چې چین دی هم له طالبانو سره سیاسي اړیکه او راتلونکي مرستې د بشري حقونو په مسلو پورې وتړي. چینایي چارواکو تر اوسه پورې د طالبانو د دغو څرګندونو په تړاو څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملکي هوایي چلن اداره وایي چې د آریانا افغان هوایي شرکت به خپلې داخلي الوتنې نن بیرته پیل کړي. دا خبره دغه ادارې او په خپله آریانا شرکت په خبرو کړو خبر پاڼو کې کړې ده. د آریانا افغان هوایي شرکت د الوتنو د تنظیم د برخې مسؤلونو ازادي راډیو ته وویل چې له کابل د مزار شریف پر لور دغه الوتنه نن درې بجې پلان شوې ده. پر کابل د طالبانو له واکمنې دوه وروسته د کابل هوایي ډګر د ټولو ملکي او تجارتي نړیوالو او داخلي پروازونو په مخ تړلی دی او یوازې بهرنیو هیوادونو په پوځي الوتکو کې خپل وګړي او افغان همکاران بهر ایستل. د قطر او ترکیې یو تخنیکي ټیم له طالبانو سره ګډ کار کوي چې د کابل نړیوال هوایي ډګر یو وار بیا نړیوالو الوتنو ته چمتو کړي. د نیوزیلند پولیس وایي هغه سړی په ډزو وژلې چې د خرڅلاو یو مارکیټ ته ننوتی او څو تنه یې د چړې په ګزارونو ټپیان کړي دي. دا پیښه نن له غرمې وروسته اوکلاند ښار ته څیرمه په نیوزیلند سیمه کې رامنځته شوې ده. د دې پیښې شپږ ټپیان نږدې روغتون ته لیږدول شوي دي. د نیوزیلند صدر اعظم جسندرا اردرن دا یوه تر روسي حمله بللې ده. نوموړي په یوه خبري غونډه کې دا د نیوزیلند پر بېګناه وګړو د یوه سخت دریځې لخوا تر روسي برید وبله او حمله کوونکی د سریلانکا یو تبعه وښود چې د هغې په وینا لس کاله په دې هېواد کې اوسېده او پنځه کاله تر تعقیب لاندې و. د نیوزیلند صدر اعظم دغه راز وویل چې دغه کس چې له اسلامي دولت سخت دریځې ډلې الهام اخیستی و پر خلکو د چړې د ګزارونو له پیلېدو وروسته په یوه دقیقه کې ووژل شو. په امریکا کې سیلابونو لږ تر لږه یو څلوېښت کسان وژلي دي. سیلابونه د ایډا سمندري طوفان له امله راوتلي چې ډېر زیانې په همدې وروستیو دوو ورځو کې د نیوجرسي او نیویارک اوسېدونکو ته اړولی دی. د راپورونو له مخې درویشت کسان په نیوجرسي او دولس تنه هم په نیویارک مړه شوي دي. ایډا سمندري طوفان لومړی د اګست په نهه ویشتمه لوزیانا لاندې کړې وه او له هغه ځایه مخه د نیویارک او نیوجرسي پر لور تاو شوه. په ټولو هغو سیمو کې چې دغه سمندري طوفان ورسېدلی او سیلابونه راوتلي ګڼ کورونه او سړکونه اوبو لاندې کړي او خلکو ته ډېر تاوان اوښتی دی. د طوفان او توند شمال ځواک څلور درجې ښودل شوی وو او په هغه وخت کې چې اوج ته رسېدلی و چټکتیا یې په ساعت کې 240 کیلومتره وه. په لوزیانا، میسیسیپی او الاباما کې مخکې د لسو کسانو د وژل کېدو راپور ورکړل شوی و.
ولایت په ولایت له آزادي رادیو سره
د ولایت په ولایت د خبرونه درنو اوریدونکو تل بیا زما اسمت ساروان سلامونه ومني. د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او کونړ ولایت ته ځانګړې ده. کونړ د نورستان، ننګرهار، لغمان او خیبر پښتونخوا سره پول لري. مرکز یې اسعد آباد دی. کونړ 4309 کیلومتر مربع مساحت لري چې په سلو کې 9 برخه غرونه دي. که څه هم د کونړ نږدې 12% خاوره هواره ده، خو دې ته په کتو چې د دې ولایت غرونه ځنګلونو ته مساعد شرایط لري او یوه برخه یې اوس هم په ځنګلونو پوښلې، دا ولایت له دې درکه اهمیت لري. د کونړ سیند چې په دغه ولایت کې بهیشي د برېښنا د تولید ډېر امکانات لري. په روانه خبرونه کې د کونړ د ولایتي شورا د مخکنی دورې یو غړی ښاغلی نصر الله خان ساپای او همدارس په کونړ کې د ځوانانو د ټولنې مشر دلاور خان ساپای زموږ میلمانه دي. لومړی د ځوانانو د ټولنې مشر دلاور خان ساپای، که تاسو زموږ اوریدونکو ته ووایست چې لکه په ټول افغانستان کې چې تغییر راغی، طالبان واک ته ورسېدل، طبعاً چې د خلکو مسایل هم تغییر کوي، نن سبا د کونړ د خلکو عمده ستونزې څه دي؟
سلامونه او احترامات سروان صاحب، ستاسو ستاسو همکاران او ستاسو له طریقه ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم په دې هیله چې ښه ورځ مو پیل کړی وي. ډېره مننه تاسو. که څه هم دغه تحولات چې راغلل، دغه تغیرات چې راغلل، ذهنا او فکرا د کونړ ټول وګړي، هغه ځوانان دي، کار څوک دي، یعنی په ټول افغانستان کې خلک دې ته آمده نه وو چې یعنی داسې یو حالت برازي او دومره زر برازي. اگر چې په کونړ کې داسې کوم جګړې شدت هم نه واخستې لکه د نورو ولایتونو په څیر، یعنی دلته وضعیت په لومړیو کې بېخي آرام او هېڅ کوم داسې د تشویش وړ خبره نه وه. دا چې یو دم دغسې یو تغییر راغی او ډېرو خلکو دا هېڅ نه منله چې یعنې داسې تغییر به راځي او په دومره زر به راځي، خو دا هېچا ته د منلو وړ نه وه. بیا هم کله چې تغییر راغی نو د هغې سره یو ویره او وحشت خپور شو او همدغسې هر سړی په ویره کې و. داسې فکر یې کوو چې یعنې هر هغه چا چې دولتي اداراتو کې کار کړی وي، هغه په امنیتي ځواکونو کې وي او همدارنګه هغه په ملکي برخه کې وي، نو شاید هغو ته به خطر وي، هغې ته به د ژوند خطر وي. نو دغسې یو حالات راغلل او اوس هم دغسې یو حالات روان دي، یو مبهم او ګونګ حالات کې مونږ قرار لرو. تر اوسه موږ راتلونکي په اړه هیڅ معلومات نه لرو چې یعنی څه به پیښیږي. په ټول افغانستان کې داسې وضعیت دی چې همدغسې پرمختیایي کارونه تړلي دي، همدغسې د صحت برخه تړلې ده، د هغه صحت برخه کار کوي خو ولې هغسې امکانات نه لري، ځکه د پخوا په څېر تعلیمي برخه همدغسې ډېری خلک چې دي همدغسې پوهنتونونه هم تړلي دي. نو یعنی یو ګونګ مبهم حالت کې تر اوسه موږ قرار لرو، پیشبیني نشو کولی د راتلونکو په اړه باندې، او خلک هم خوښ نه برېښي. اکثره دغه مهاجرتونه ډېر شول، د ځوانانو کډوالي او مهاجرتونه ډېر شول نور ګاونډیو هېوادونو ته. نو داسې یو حالات دی چې د پیشبیني وړ حالات نه دی، هېڅ موږ د راتلونکي په اړه باندې نه پوهېږو چې څه به پېښېږي. دغه نوې ادارې ته یو څه ناڅرته یو هیله شته چې زر تر زر دغه نوی حکومت جوړ شي، د هغې سره یو حالت کنټرول شي، بیا هم دا پروسم وځندېدل. نو یو قسم ته مبهم او ګونګ حالت قرار لري.
ډیره مننه. کور ودان سلامت اوسې. د کونړ د ځوانانو د ټولنې مشر دلاور خان صاحب، اوس هم د کونړ د لومړی دور، البته د لومړی دورې د ولایتي شورا غړی شاغلی نصر الله خان صاحب هم د ټلیفون له لارې را سره دی، ورته هرکلی وایم. صاحب صاحب، په ډیرو ولایتونو کې د خلکو یو لویه ستونزه دا ده چې قیمتونه لوړ شوي دي، د جنسونو بیې لوړې شوي دي، په کونړ کې څنګه؟ البته دې ته په پام چې کونړ له پاکستان سره نږدې پوله لري او تر یو حده پاکستاني روپۍ هم پکې چلی شي، نو آیا هلته هم بیې لوړې شوي دي او کنه؟ بله ساپای صاحب، نصر الله خان ساپای صاحب، لکه چې ستاسو ټلیفون مشکل لري، بیا به تاسو ته ټلیفون وکړو له سره. که همدی پوښتنې ته تاسو د لاور خان ساپای صاحب تاسو جواب راکړئ، څنګه بیل وړې شوې دي او کنه؟
بالکل طالبان صاحب محترم، لکه څنګه چې د ټول افغانستان کې د خوراکي توکو همدارنګه د مایاتو او دغه ټولې بیل وړې شوې دي. دا د جملې نه یو کونړ هم دی چې دا په تاثیرات کې کونړ کې کوي. اگر چې موږ د پاکستان سره په مخ خبرو کې یادونه وکړو چې نږدې پوله لرو، ولې دغه پولې د ډېر پخوانه بندې دي، موږ دلته ډېرې نږدې پولې لرو. مثال ورکوو، دغه د نواپاس موږ یو نږدې سرحد لرو، دا خو د ډېرو کمونه تړلې دي. همدغسې نورې پتغاخې په نوم باندې یو بله پاکستان سره هغه لرو، هغه بندې دي. اوس فعلاً تورخان هم بند دی، خو دغه تغییرات چې په ټول افغانستان کې راغلي دي په کونړ کې هم شته دی. یعنی بیې کاغه د خوراکي توکو دي، مثال که موږ یادونه وکړو د وړیو یادونه وکړو، د وړو یادونه وکړو، همدغسې د تیلو یادونه وکړو، د ګازو یادونه وکړو. یعنی بیې هغه کچې ته رسېدلي دي چې هېڅ یو څوک نه شي کولی چې په دغې د برلاسې اوسېږي او خپل بچو ته د یو څه ماښام ته راوړي. اگر چې اقتصاد همدغسې ولاړ دی، کارونه نشته دی، کارونه هر څه په ټپه ولاړ دي، هغه معاشات چې په تېر نظام کې چا کار کوو هغه معاشات قطع شوي دي. نو یو ډیر بد حالت دی، او خصوصا دغه د خوراکي توکو بیې دغه ډیرې زیاتې لوړې شوې دي. یو د یو غریب کس هېڅ وسه نه کېږي چې دغه دي راونیسي او بازار ته دې لاړ شي. نو دغه یو مشکل دی په افغانستان کې، او کونړ هم دغه د جملې نه یو ولایت دی چې
بله صاحب، ډېره مننه. دلاور خان ساپای صاحب، اوس نصر الله خان ساپای هم د ټلیفون له لارې را سره دا ځل بې هیله ده چې اواز سم واورېدی شو. څنګه نصر الله خان ساپای صاحب، زما اواز اورئ؟
اورم.
ښه صاحب، زما پوښتن له تاسو څخه دا ده، مخکې ښاغلی دلاور خان ساپی ویل چې خلک په یو نامعلوم حالت کې اوسي، نه پوهیږي چې څه به کیږي، او د دې وضعیت له کبله خلک له هیواده په وتلو دي. څه فکر کوئ چې څومره خلک به وتلي وي، خصوصا ځوانان، او چیرته ځي؟
اول خو السلام علیکم ورحمت الله وبرکات تاسو محترم اوریدونکو ته، او د لاور خان ته. نو د لاور خان ورور تفسیره وکړه، د افغانستان خو موږ تاسو ګورې او غریب هیواد دی، خو بیا په زمن کې دا زیربنا او د نگان یو قوي هواد دی، یو مالدار هواد دی، زمکه بهخي خزاني دي، په سر موږ شړی جاروګانی وو. دغه د وسنی وضعیت په اړه باندې د خلکو اندېښنې واځي د نامنې په وجه ده، ځکه دا فقر او غربت دا خو بل خبر ده چې اوس د کارو د نشوالي په وجه وسپېخ دي. نور دلته خو امنیت د امارت اسلامي او طالبان لخوا کورې ودانې او عمومیت اعلان کړی ده. دا چې څوک ځي دا یوازې هغه د مشکل په خاطر به نه ځي، دا به یو فیصدي کمه شل فیصده به یو مشکل لري. نور خو هر څوک چې غوږ کې پرمختللی هیواد کې غوږ کې ایران کې غوږ کې پاکستان کې غوږ کې
اصلي خبره بل شی و نصر الله خان صاحب اصلي خبره دا و چې کله ماش نوي کله کاروبار نوي بیا زمونږ خلک مجبوری شي چې گاوندې هیوادونو ته لاشي وس میلیونونه افغانان په پاکستان کې دي منظور می امدا و چې څومره خلک وس چې ماشونه قطع شوی دي پروژې پټه په ولاړ دي کاروبار درېدلې دي په داسې وخت کې څومره خلک به وتلی یا څومره خلک وځي عیني شمیر ډیر دی دی خلکو کم دی دی په خوا په پرتله څومره تفاوت شته پکې
اندغه خبره د پمبې راځم چې بیرون لیواتي ژوند او یا د کاروبار او د سہولتونو شته نو پمبې خاطر بیرون ته ځي وسی و اندښنه چې ده د کاروبار او یا د اقتصاد او یا د نه کارونو په واسطه باندې یا بیکاری ده نو په دې وجه خلک اندښنه لري او اندښنه په ځکه ده چې تیر په ځکه دوره چې طالبان و کارونو د سوچکاله یو سخت دغه وکنه دوره و نو اوس چې دغه شل کلن دغه راغلی دی هیڅوک بیکاره نه و اکثره ډېر کم خلک به بیکار و تعلیم ته زمینه جوړه و اقتصاد ته تجارت ته همداشان نور شیان چې و نو کوم ډېر رابطه خلک ډېر تشویش سره مخ دي چې اول خو کاروبار نشته بیا د راتلونکي سره شاید کاروبار شروع نه شي نو یو لوی فقر سره به مخ شي نو زیاته اندازه خلک ځوانان اکثره ځوانان تعلیم یافته خلک ووتل او بیا په دې څنګ کې بیا وظیفهدار خلک هم ووتل نو د دې کم به پاتې یو هم د لاسرسي او تنوع شوه کنه دوی هم شاید وتلې وي هم دا د اقتصاد د اندېښنو د وجې بیکاري د وجې زیات هم څه تللې دي
تاسو چې تعلیم یافته او ځوانان وتلې دي اما طالبانو ویلي دي چې هغه خلک چې تعلیم یافته دي او په کار پودي او غیبه پریش دي چې خپل کارو ته دوام ورکړي په کونړ کې آیا ټولې ادارې طالبانو په ټولې ادارو کې خپل کسان ګمارل دي او هغه کسان چې تعلیم یافته ول او په کار پو ول هغه ټول له کارو ایستل دي یا په خپل وتل دي غوي
نو اول خو د تیر حکومت سره د دوه درې میاشتو معاشات دغه تعلیم یافته او دغه زړت سختار د حکومت دغه معاشات پاتې دي اګه رئیس دی هغه که مثال مامور دی هغه مدیر دی هغه که د ولسوالۍ دی هغه که د مرکز مامورین دی که ریاست مربوط دی که نور دی اول خو دغه اندېښته ده چې هغه څوک نه ورکوي چې هغه لا معلوم نه دی بیا دوباره چې دغه د اوس نظام راغلی دی د امارت اسلامي نو دا معلومه نه ده چې معاش ورکوي که نه ورکوي اگر چې بعضې ادارو ته مامورین ورځي رئیسان هغه مسؤلین چې دي هغه په سر کې طالبان دي راځکه د مامورین چې زموږ په ځان نظر دي د دې امید نه لري چې موږ ته په سو ماشره کې په هغه نظر راکې چې زه د کور ضرورتونه وو په ماغه معیار د خپل ضرورتونه برابر کړي ما شپاندازه نو ماغه ماشات هم نه یو وګور به کې کور به نه کې نو دا وند نه ده کنه چې مامورین زی
بله ډیره زیاته مننه دلاور خان ساپی صاحب مخکې چې مشکله د کونړ په اړه خبرونه لرلې ده همیشه د کونړ د اوسیدونکو یو شکایت دا و چې پاکستانی پوځیان په ډیورن کرښه د کونړ لور ته را مخکې شوي دي اوس چې په سرحدونو کې فکر کوم چې پوستې هم نشته د افغانستان اوس څنګه آیا په دې اړه څه شکایت شته او کنه
تامین ځکونو د پرمختګ یا د دې پرته د راوښتلو په اړه باندې موږ کوم د دقیق کوم ثق کوم راپور نه لرو هغه مخکې چې با کوم توغندې را لیدل د کونړ په بیچاره ولس باندې هغه نن دا یو تور چې موږ د کوم په خبره د سب شوی چې کنه د کونړ د پاکستان د پاره کوم توغندې را لیدل او یا هغه د دې پرمختګ کې د خو راغلي اگر چې خو به د اعلانان هم ډیر کلو من ټول بغل دیدل نو دا بغل دیدل ملک بنشوی دی خلک د چډیر نه ګرځي دا طرفون ته خو به موږ څه دغه نو تاسو به دیلو بل د انګام او دغه ځین ته وتون خپل موږ له چې دقیق موثق معلومات نه لرو چې ګنې پاکستان دی طرف ته پرمختګ کړی یا دی طرف راغلی دا به برخه کې د څه کوم موثق راپور نشته چې ګنې راغلی ګونګسي کې چې ګنې طالبان سره دی د پاکستاني په ولې دغه تر دې ته مانی منګ د دې دقیق په مسقلا باندې لرو چې طالبان په ستونې کې آیا پاکستانی څوکټه یا نشته لري موږ معلومات لرو خو عمومي عامه ګونګسي کېږي
بله نصر الله خان صاحب صاحب داسې ادعا به هم شوي دي په ټولنیزو رسنیو کې چې مثلا د کونړ والی دا پخپله د پولې د هغې خوانه راغلی سړی دی یعنی افغان نه دی دا واسې تر څه د حقیقت لرلی شي
حقیقت ته دسی چې دا د پلار د افغانستان پر روسانو جهاد کې شهید شوی دی اکبر خان نومیږي دوی ډېر قرباني ورکړي دي دا د دې ځای دی دا د شیګل د لاوسین دی د هجرت پر رابطه چې څوک تللی دی پاکستان کې هر چا یو کور ځای اخیستی دی یو پټی اخیستی دی په دې رابطه ترونه یو څوک هلته خپل ځایونه اخیستي دي خو دا چې د دوی پلار چې هغه دومره یو قهرمان مجاهد تیر شوی دی همد افغانستان دی همدې کونړ دی همدې شیګل لاوسین دی یو تکړه کورنۍ یو ژوندی کورنۍ نه دی نو دغه دا دومره د خلکو د فیسبوک خبرې دي اولې پاکستان کې نه هر بلکې خلک ځای اخلي کور اخلي پټی اخلي نو دا اوسېدو خو هر چاته اجازه شته خو دا اصلا پیدایش هم د دې ځای دی فامیل کورنۍ پلار ترونه ټول افغانان دي ژوندي خلک دي همدې ځای دی افغانان دي د کونړ دي د شیګل لاوسین
لوالي پرته نور څنګه دي طالبانو په صفوفو کې نور څنګه نور خلک شته او کنه
ظاهرا یو کس پکې پردې نشته دی دا ټول کونړ دي یو ماوین صاحب د ولایت چې دی دا د خالص بابا چې ټول پیژنې د حزب اسلامي مشر او دغه ځوی دی هغه د نینګرهار د ژوندۍ خلک دي ښه خلک دي عبداشان ولسوالو ولسوالان هماغه تشکیلات دي چې وو هماغه رئیسان هماغه دي د کونړ په دغه رابطه خو په کونړ کې د پاکستاني پښتون کې یو مامور یا یو طالب یا یو رئیس یا یو ولسوال دا بېخي شته دی نه
صحیح ډیر مننه لاندې خبرتیا ورسته تاسو درنو اوریدونکو ته نوبت درکو چې زموږ ملمنو څخه د کونړ پاړه پښتنه وکړي ډیر به خوشاله شو چې د کونړ اوسیدونکو ټلیفون وکړي د کونړ د ولایتي شورا البته د پخوانی دورې وکیل نصر الله خان ساپای او په کونړ کې د ځوانانو د ټولنې مشر دلاور خان ساپای زموږ ملمنه دي
azadiradio.com راپورنا مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې
د ټلیفون شمیرې مو د 00422012150 بیا ویم 00422012150 او بیا هم 00422012150 بیا ویم 00422012150 اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې
سلامونه سروان صاحب تاسو ته اوریدونکو ته خپلواک هم ډیرات
مهرباني خپلواک صاحب
زوال خو تاسو ګران ملمنو ته سلامونه وایم بعد السلامه خو ما د ملمنو سوال دی چې اکثر د پوسټ چارواکي وایي اردو ترتیب چې ودا څنګه لوي ننګرار و آیا د دې په نظر یا د دې ستور په فکر آیا د اردو په برخه راشي خپل پوسټ خپل لیک تر راشي خپل خدمت کوي
نو دا خلکو سره څه ارتباط نه لري د خلکو طالب چارواکو سره ارتباط لري چې غوي به برته
ما ویل د دې طالب حکومت چارواکو سره د نظر شریک کړي یو بس واره د کونړ په اړه کې د چې دوی باید کوشش وکړي چې اوس ان شاء الله پیرا سیم په کونړ کې پر ځای کې امنیت په جنگ جنجال نشته یا د کونړ په اړه کې د ولري ان شاء الله د طالبان چې خبرو کې ان شاء الله هغه عملي کړي یو دې کوشش وکړي چې دا د پاکستان خپلنځ د کارتنکار د پاتې کې یا د خطر اوړ یا د افغانستان خاور څنور استفاده وکړي نو دا د مقصد د خپلونو نه
صحیح ده مننه بل اوردون کې لرو ځان راو پیښنه آزادۍ رادیو یو څه خپل موقع تغییر کړي چې اواز مو واضح شي اواز مو واضح نه دی موقع ته څه تغییر کړي لطفا زه ادامه ورکړم مهرباني تاسفن استاسی آواز ډیر واضح نه دی او کاشکې مو آواز سم وای لسره زنګ وای خصوصا تاسو چې د کونړ اوسیدونکو یاس او خبرونه مستاسو دی موږ خوشاله شو چې د کونړ اوسیدونکو ټلیفون وکي بل اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې آزادۍ رادیو
حنیف حلبیه ما د هلمند ولایت
انا فی سمې ربانی وکي او تجر
دا کونړ د ولایت متعلق بداسي وایم د طالبانو دا مورین ته چې کوم اندیشنه ده دوی اندیشنه ده چې ان شاء الله دوی ته معاشات رسیدي ان شاء الله عزیز
تاسو کوم مقام لرئ
په مالی وزارت کې یا د طالبانو په حکومت کې که څنګه داسې خبره کوي؟ معلومات او منبع مسله
کوم ژمنه چې طالبانو کړی دی هغه د خپل ژمنو ته متحد پاتې شوی دی، نو له هغه موږ ویلی شو چې دوی
سید مننه کوروان سلامت اوسه شبوی چې د کونړو سیدونکو ته نوبت ورکړي چې نن د دوی ولایت ته د خبرونه څنګه ده او دوی خبري وکړي. بل اوریدونکو له روز نن راو پیژنې ازادي رادیو.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. مهرباني کوئ سید،
جلال آباد ته سرلین کیما په جلال آباد کې دا واجی د اقتصاد بدرینا کوم اشار بندي دغه توزیقي ورکړي، نو معلومات نه نشته اوس دی کوم دي مسلین دغه د ټول مهرباني دي وینه پښتنه دغه د ماده چې والی صاحب سره دوی کتلی دي منور چارواکو سره کوم کونل کې مامورین ته دغه معاشات دوی ورکړي نه ورکړي آیا ورکړي دي او څنګه دغه راته باندې معلومات راځي.
صحیح مننه کوروان. بل اوریدونکو له روز ځان راو پیښنې ازادي رادیو.
السلام علیکم عبد دکمن.
مهرباني کوی عبد صاحب.
د ورور دغه وکړه مخکې چې وړاندې نه وکړل دلته خپله ما شخصا نوم ته نه یو امر څه د خاص په پاکستان نه دی، دا وځي دی دلته نګرځي نشته ولا نشته، ما خپل ول د پاکستان نه مخکې تحریک طالبان د پاکستان سره وو اوس بیا هم دلته په خو کونړ کې نارنګ کې توګه کې ګرځي، دی وایي چې دی ودا چې پاکستانیان دلته مغنه لري
نه لري. بله او غیب په خپل سرګرزی او کای له طالبانو سره ملګری دي
وسره ملګری دي وسره دي طالبانو سره دي بادګاټانو سره دي خغه تا امیر دي د ولایت څخه یعنی د ولایت نه تحریک په سر ته وایي.
سید مننه. بل اوریدونکو له روز نن راو پیژنې ازادي رادیو.
ولی السلام علیکم کارون سلام خیر سید مخرب خیری
سلامت وسیل رادیو لطفاً لری شي چې اسې هم د ټلیفون خوانده نشته چې استاسې د رادیو اواز هم شینو بخي کار خراب شي.
سلام ده ان شاء الله اوس موږ څه شي وي اسات خبر کوم د کونړ ولایت.
مهرباني اسات صاحب
ډیر مننه، خوشاله اوسې چې خبرون کې وخت راک دوه ملمن ته څنګه سلام وایم. او البته یو د ځوانان دي چې د بازي ملي ارزښتونو باندې خپګي، مثلا ملي بیرغ دی چې دا به شي په کونړ کې په پاتې چې دکان هم نه پرخول کیږي، چې څنګه چې په څوګي په لاس کې وخلي او هلکیږي تکول کیږي، د دې د مخنیوي لپاره فکر روان دي او څه کیږي دا اوس کومه لا دیول دا چې تیر ورځ په کونړ کې د ولسوالۍ ولسوالۍ هغه ورځې په جنات کې ودونه کوي چې مثلا راځي چې په دولتي ځواکونو کې کار کړی وي هغه عمر فلیته پرانی شي او دغه ځان سپنو کې کار ته نه ځي سر نه کوي نو موږ ورته بیا پراتونکي کې دې شکایت تخمل لري چې دا خبره به هدف شي ما تر تر کړې خبره.
صحیح مننه کوروان. بل اوریدونکو له روز ځان راو پیژنې ازادي رادیو.
سلام علیکم زه سجاد یم د نارنګ نه.
مهرباني کوي سجاد صاحب. سجاد صاحب متاسفانه چې اواز مو ډیر واضح و خو ناڅاپه مو ټلیفون قطع شو. خیر یو بل اوریدونکو هم لرو تاسې ځان راو پیژنې ازادي رادیو. له رادیو لطفا لري شي بیا مجبوري چې تاسو ټلیفون قطع کو. خیر ټلیفون یې ور قطع کړي چې بلوري چې کله ټلیفون کوي او نو پام بيوي. خیر اوس په ورشو ملمنو ته زموږ ملمنه دي په کونړ کې د ځوانانو د ټولنې مشر دلاور خان ساپي او همدار شاغل نصر الله خان ساپي چې د کونړ د ولایتي شورا د لومړي دورې غړی وو. لومړی دلاور خان ساپي صاحب، تاسو د اوریدونکو په د پښتون په اړه که نظر څرګند کړئ په یو موضوع باندې چې تاسو خبري ونه کړې. عابد له کونړ ویل چې د طالبانو په لیکو کې پاکستانیان شته او ځینې مقامات دي، په دې اړه څه وایست او بیا به راشو د ملي بیرغ موضوع ته په دې اړه تاسو نظر څرګند کړئ. آیا دا خبره رښتیا ده چې طالبان خلک په دې باندې وهي چې ولې ملي بیرغ لزان سره ګرځوي یا دکان کې لري یا بل ځای لري؟
مننه تلواسه محترم، ما خو چې د اوریدونکو خبرې سمره واورېدلې، اگر چې دا راځي د طالب په څیر چارواکو ته خطر صورت
ما مخکې یادونه وکړه چې مونږه دغسې کوم څوک نه پېژنو، ټول طالبان نه بله د خلک زمونږ په دې ټولنه کې نه دي پاتې شوي. مونږ خو یو هم نه پېژنو او نه داسې کوم دقیق راپور لرو چې واقع وي. د کونړ په رهبرۍ کې داسې یو چارواکی چې هغه د پاکستان هغه ولري ته به د پاکستان هغه بل هغې خبرو کې داسې یادونه وکړه چې دغه د تحریک طالبان په رابطه باندې دغه کس تحریک طالبانو کې و. تحریک طالبان یا ټي ټي پي پروژه خو بخام چې زمونږ د پخواني دولت وویل چې دا زمونږ پروژه ده، ټول دلته پراته وو کوم دا د کونړ سرحداتو کې پراته وو او دلته چې دی دولت پخواني دولت ته غور کولې، یعنی آشیا ورکول آرسیا ورکول، نو دغه پرادته باندې خو دا پخوان پراته وو، یعنی په دې دوره کې نه، د دې نه مخکې هم پراته وو په دغه ډیورنډ لاین په دې برخه کې دوی پراته وو. او بل خبره د ملي بیرغ موضوع ده. ملي بیرغ کوم ورځ چې د ملي بیرغ د لمانځل ورځ د پاور کونړ کې پراخه توګه ملي بیرغ ول مانځل شو. اگر چې ځینې سیخي موږ لرلې یو نفر د شهیدان هم شو، خو دا وینې وروسته چې ده په عامو ځایونو کې په عامو بازارونو کې ملي بیرغ نه لیدل کېږي. دغه څوکۍ بازار کې چې کله ملي بیرغ لمانځل کېدل د ولسوال طرف نه ځوانان کې ریپشن چې ملي بیرغ بول مازی خو یو بد امارت بیرغ توهین نه کوي. دین چې کله تاسو لمانځل او دغه ختم شو پروګرام ختم شو دې ته بیل لري کوي، یعنی دوی اصلا څو ګورو په یاما اما چې نه یاما بازارونه کې په موټرو باندې ملي بیرغ نه ویل کیږي، خو حتما د طالبان خو نه ویل کیږي، موټروان ته ویل کیږي، دکاندار ته ویل کیږي چې دا بیرغ لري کا. اگر کدې مشران وایي چې دې پاکله باندې به پریکړه راتلونکي کې دولت کوي چې دا به پزې یو کنه بدلیږي، خو په لن په کونړ کې ملي بیرغ په دې عمومي بازارونو کې په ټول باندې نه لیدل کیږي.
بله مننه، سلامت اوسئ. او نصر الله خان سپای صاحب له جلال آباد چې واوریدونکو کې ټلیفون کړی و د ماشونو په ارتباط، تاسو د کونړ له چارواکو سره لیدلی دي کله په دې اړه خبرې کړې دي چې ماشونه به د مامورینو ته ورکړل شي او کنه؟
سرور صاحب دغه عبد دغه ورور چې نگران دغه کله دا یوازې د کونړ موضوع نه ده، دا خو د ټول افغانستان موضوع ده. او خپله مجاهد صاحب هم په دې خبرې کوي، ټول مشران په دې خبرې کوي. د دې معاشاتو په حساب والین د دې ناجزه دي چې والین پرې بحث مباحثه ول اطمینان خو ورکوي، اطمینان مامورینو ته ورکوي، خپلو دفاترو ته دعوت کوي، خپلو وظیفو ته دعوت کوي. دا د خلکو د مامورینو یا د مسؤلینو خپله اندېښنه ده چې شاید رای نه کوي که نه، نور خدای عمومي د ټول هیواد خبره ده. په هیواد کې به دغه مشران چې په کابل کې دي دوی یو ژمنه کوي لبزیش لحاظ نه کنه، نو داسې دغه نشته دی که دوی واده ورکړي. موږ امیدواري نه لرو ځکه ولایتونو کې والیان خپله خرچې مشکل لري. پاتې لا دا چې معاشات هم مرکزي موضوع ده، ټول هیواد موضوع ده. نو په دې کې د دوی واده هم فکر کوم همدغه وعده چې مرکزی څه تصمیم نیسي هماغه سي به وي. نو فعلا دغه مې دغه
ټول سلامت
اوسئ مامورین او څوک چې وظیفه اجرا کوي باور نه کوي کنه چې ماتم نه کوي.
بله ډېره مننه. دلاور خان صاحب صاحب ک له دې موضوع را لښتلري شو د کونړ ځینو اصلي موضوعاتو ته راشو، لکه د ځنګلونو موضوع ته په دې تیرونه هم موږ راپور درلود چې په کونړ کې ځنګلونه وهل کیږي او قاچاق کیږي. لکه چې طالبان راغلي دي، آیا په دې برخه کې څه تغییر راغلی؟ هغوی لا تر اوسه په دې برخه کې اقدام کړی دی او کله فکر کوي چې دوی لا په دې حد کې نه دي، دوی حکومت لا نه وای دی لا د ځنګلونو د مخنیوي لپاره دی وهلو د مخنیوي لپاره اقدام نه دی کړی؟ مننه. طالبان
څه د ځنګلونو په اړه د سیمه چې ځنګلونه په خوا هم هغه سیمه کې چې دولت به لاسرسي ورته نه لري، نو هغه ځینې کې ځنګلونه حل کېدل دا موضوع، یعنی خدای رسول کریم کې چې موږ پام کوو په ټول هغه ځینې کې ځنګلونه حل کېدل چې موجود تیر حکومت او تلاش وسیر نه لرو، هغه به حتما هلته به یا داعش پالو یا به بل کومه ډله پالو یا طالبان یا نور. خو ځنګلونه حل کېدل اوس چې موږ ګورو وضعیت هماغه څه دی، کوم نوې دریځ طالبان نه دی اعلان کړی چې یعنی ځنګلونه دې بند شي. اگر چې په عمومي لارو باندې چې دی دغه بندې موږ نه وینو، په عمومي لارو باندې چې یعنی یا دې پلاریو کې روان یا دي دغه د خانه موږ نه ویني، او دوی وایي چې موږ بنکړي هم د تیر ورځ چې کوم سوشل میډیا کې وخت کته پورته کېده چې په ولایت مقام پوسټ کړی چې یو اراده ډاکټر نه په لړګي د قاچاق په تور نیولې ده دوه نفر په عمومي لارو باندې چې په موټر کې نه لیدل کیږي. خو د ځنګل په اړه اکل باندې راپور نه دی چې هم اوس هغه چې پاري لګیا دی او هلکی طالبانو دغه نوې دریز موږ ته نه معلوم چې یعنی یا د څنګه باندې یا د وحل کیږي.
بله ډیره مننه. او نصر الله خان صاحب، که تاسو وایئ چې داعش څومره په کونړ کې فعال دی؟
سروان صاحب، داعش په موضوع کې پیلن خو د افغانستان نه بیرون پاکستان او نور امریکایان د یو باندې د پاره چې دلته فعال دی، پیلن چې نشته خو که فعالې دوی به فعالې. پیلن داعش خپل د دې ټول کارونه لاس مخکې اخیستی و چې طالبانو د داعش جګړه وه، هغه پاتې شو راله تسلیم شو حکومت سره په خپله مخه لاړل. دا چې بیا دپاره راجګېږي موږ په دې واړم پوهېږي غټم پوهېږي.
ما خو بیا د آینده پوښتنه مې نه ده کړې، ما پوښتنه دا وه چې اوس شته او که نه شته. تاسو وایئ چې نه شته، ختم ده؟
نه نه شته، خو صرف که طالبان ښه سلوک وکړي نو بېخي نه شته، او که سلوک د دوی سره بد سلوک وي شاید پیدا شي.
نو تاسو خو مخکې په نورو پورې دا موضوع تړله، اوس په بیا د طالبانو په سلوک پورې ولې تړئ؟
نه نه، خو دا خو تېر ټول یو بل پېژني، د منطقې خلک دي که نه، خو دا خو زموږ افغانستان خو ران شوی د خارج نه دی، او دلته که دوی ښه سلوک وکړي دا خلک رانږدې کړي ځان ته اپه کې دا شامل کړي نو بیا خو غره ته څو نه خېږي. دلته خو مشکل دی چې لاندې سلوک بیا بره غره ته خېږي.
بله ډېره مننه. دلاور خان ساپی صاحب، تاسو څه وایئ، دا شته او که نشته؟ دی ښاغلی نصرالله خان ساپی خبرې ماته متناقضې ښکاره شوې. دوی وایي چې که ښه سلوک وکړي او له بلې خوا که امریکا او پاکستان یې جوړ نه کړي. اما تاسو څه وایئ چې آیا داعش عملا شته په کونړ کې په غرنیو سیمو کې او که نه؟
مننه سروان صاحب، کوم چې اوس پیلي وضعیت دی زه فکر نه کوم که په دې پیلي وضعیت کې داعش فعال وي. دا واضح به اوازې خوشته دی، خو چې څومره موږ معلومات لرو تر اوسه پورې داعش جنګیالي موږ په درو کې نه لرو. هغه کوم یو که یو کس نیم وي او د شخصي موضوعاتو نه د طالبانو د ویرې نه ختلی، هغه هم کوم داسې ډلې پورې او یا کوم یو هغه نه لري ګوند او سیستم یې فعاله نه لري، نو د دې نه وروسته نه پوهېږو چې بیا څه کېږي. خو فعلاً د داعش داسې ډېره ویره نشته، داسې کیسه ده چې ګواکې داعش دلته فعاله وي او
ډېره مننه. نصرالله خان ساپی صاحب، په وروستیو کلونو کې په کونړ کې ځینې واړه و یو نیم متوسط بند جوړ شو، لکه فکر کوم اشتباه ونه کم یو بند هم په سرکانو کې و چې دیوی پرزې په خاطر په میاشتو فعالیت پټه په ولاړو. آیا له هغه بنده اوس استفاده کیږي او که نه؟
نو سروان صاحب، سرکانو کې بیخي بند نه دی جوړ شوی، هلته خو ما اووه کاله ولسوالي کړې ده او په مناګي کې بند.
مناګي کې؟ بله، ما خو درته ویل چې که اشتباه ونه کړم.
هغې نه اوس استفاده کېږي. بله ورځ طالبانو والي صاحب هم تللی و هغه چالان کې، مخکې د دې تحولاتو کې بند شوی و، کوم کوډ یې ورته ورکړی و. له دې نه دوه میاشتې مخکې چې دا طالبان راځي ډېر ښه نتیجه ورکړې ده، ډېر ښه کونړ مرکز ته هم برق ورکړی دی، غوټه پورته هم. خو هغه څه چې ابتدا کې وو هغه وخت کې موږ وکیلانو د شپږ اشاریه دو میګاواټه برق و چې اسماعیل خان بیا هرات ته د دې پیسې انتقال کړې، وروسته زموږ او د پارلمان د وکیلانو په واسطه بېرته راغی. خو دا یو نیری جوړ کړي، هغه مخکې بند و شپږ اشاریه دو میګاواټه، خو دا اوس چې کوم اتلس سوه کیلو واټه دی دا هم ښه دی، اوس پیلن کار کوي او په ځای دی. نور کونړ کې بل کوم ځای کې پیسه نه دی جوړ شوی، همدا یو غوټهپور کې مناګي بند دی.
درست، ډېره مننه کورودان. دلاور خان ساپی صاحب، یو شمېر پروژې لکه د سړکونو نورو نیمکاره پاتې دي، او په ډېرو مواردو کې تیرو حکومت پیسې ورکړي دي قراردادیانو ته. آیا په هغو پروژو باندې کار روان دی او که په ټپه ولاړې دي؟
ټولې پروژې چې په کونړ کې فعالیت کوو یا په مخکنی تېر حکومت کې فعال وي هغه ټولې پروژې په ټپه ولاړ دي. اگر که دوی قسطونه ورکول شوي او یو په دولت پاتې، خو ټولې پروژې خاطر بندې شوي دي چې دوی داسې ادا کوي چې موږ پیسې نه لرو، او پیسې موږ دولت سره وي یا وزارت سره وي موږ یې نه لرو پیسې. نو ټولې پروژې هغه د یو مهمه پروژه چې کونړ په سیند باندې شروع وه، د بولډروال پروژه وه، هغه ما چې کوم کارونه چې په تېرو حکومت کې شروع هماغسې ولاړ دي، او قراردادیانه ورک ټول خلک یې تښتېدلي دي، او تر اوسه د هېڅ یوې نوې پروژې او یا د زړې پروژې باندې د کار کولو کوم څرک نه لیدل کېږي.
بله ډېره زیاته مننه. اورېدونکی له روز ځان راوپېژنئ، ازادي راډیو، مهرباني کوئ صاحب. مهرباني، د کونړ په اړه څه پوښتنه لري؟ ټلیفوني حمله کې چې قطع شو. خیر، کوشش وکړئ چې نن د کونړ اوسیدونکو ته نوبت ورکړئ چې د کونړ اوسیدونکو ټلیفون وکړي او د خپل ولایت په مسایلو خبرې وکړي. مهرباني کوئ بل اوریدونکو یې لرو.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
ورونه ته جوړی تکړای
لکم زینه خبرې کوي لماشوم لری شي
تاریخ زینه د سره په اړیکه کې
شه صاحب لماشوم لری شي او خبرې وکړي د کونړ په اړه څه وایست؟ آزادی رادیو مهربانی
حکومت راجی اسلامی عمارت د کونړ د خلکو د نمائندګۍ د لپاره مطمئن یو چې په کابل کې مرکزی حکومت کې یو پوسټ یا یو دنده چاته ورکړ چې د کونړ هغې خپل د کونړ غږ خلکو ته ورسوي. کله د تیر حکومتونو په تیر به د کونړ بیا پاتې او بیا د غږ څوک نه اوري او یوازې قرباني به ورکوي.
صحیح مننه. بل اوریدونکی لرو ځان راو پیژنئ. آزادي راډیو ولایت په ولایت خپرونه ده. مهرباني مهرباني کوي
کونړ والی باندې دا پاکستان او سیزن کې کونړ والی دا خبرګرو خبري څرګند نه کړې دا پاکستان دی والی د کونړ کې دا پاکستان دی.
ستاسو ثبوت څه دی؟
دا ټول ارته دی ټول د دې ته معلوم دي.
صحیح مننه. البته په دې موضوع خبري وشوې. بل اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې. آزادي رادیو خبري وکي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
احمد الله خبر کوم د نارنګ ول سالین.
مهرباني کوي احمد الله صاحب.
یو پښتنه لرم د ملمنو نه دا چې موضوع په لومړیو کې په دوا سوالونو باندې وترخېدا نو غواړم چې په دغه خبره باندې لږه تفسیر وکم. چې اول کې دغه ملما ویل چې زه د ولایتي شورا سره پاتې شوی ما ولسوالۍ کې څه وخت پاتې شوی ما او بل دا چې د اقتصاد په اړه باندې تفسیر وشوله. زه وایم چې دته به بهتر معلومه کې په دغه خبره باندې لګرنا واچي. مونږ په افغانستان کې 200-250 شهیدان د اردو لرل.
درست.
دغه هر شهید با چې د 420 نه د کوم ولایت نه 420 تر انتقال شو د هغه ځینه به د دې تقسیم ګور او کفن 200,000 افغانۍ یا 100,000 افغانۍ د سره کور ته لیږل کېدلې.
خسب.
او هر زخمی د 300 په اندازه باندې به په افغانستان کې د ورځې زخمیان کېدل. د هر زخمی سره به 50,000 افغانۍ نقدي مرسته کېدله او د هغه درملنه به کېدله. نو دغه دومره مطارب به چې په یوه ورځ کې کېدل دغه ټول په دې ملک کې لنډېدل او ملک د اقتصادي بحران سره نه مخ کېده. چون اوس د هغه وینو د بهېدلو غم بنده شوی دا او د مړو ام الحمدلله بندیز شوی دی. مړیم دومره نه کیږي شهیدان او زخمیان هم نه کیږي او ملک هماغه د اقتصادي بحران سره مخ دی. که په دغه موضوع باندې محترم ملما لږ رڼا واچي ډیر به خوشاله شي.
ډیره زیاته مننه. کور ودان سلامت اوسئ. اوس په بیرته ورشو میلمنو ته. لومړی ښاغلی نصر الله خان ساپای مخکینی یو اوریدونکی سیف الدین وویل چې دوی تاسو په خپل هم ولسوال پاتې شئ یاست هم د ولایتي شورا غړی پاتې شوي یاست. نو اوس به کونړ په مرکز کې کوم استازی ولري چې د کونړ د خلکو آواز پورته کړي؟ البته دا خبره دې ته په کتو د پام وړ ده چې اوس خو نه ولسی جرګه شته چې کونړ هلته استازی ولري، نه صرف کونړ بلکې هر ولایت. نو څه فکر کوئ چې ستاسو آواز به په څه شکل مرکزی حکومت ته رسیږي؟
خبره کونړی هم لري اوسم زما خپل هم باور په دې نه چې اوسنی والی زموږ د کونړ کې دا امارت اسلامي په ځای پاتې شي او دا به مونږ ته کونړی دی کونړ کې پرېږدي. ولې تېر حکومت هم مونږ سره د کونړ سره ډېر زیات دغه کوو
دا والی چې باید ولسوال بل سیستم دی. لیکن استازی خو درلودل عادي اخل
سروان صاحب یو استاد دی یو په حکومت کې سهم دی استاد لرل لاغه انتخابي او حکومت کې سهم چې د انتخاباتو د وجو نا کرجی نا شربانی مکه خپل حق کونل ته نه دی راکلې کونل څومره مستحق دی اما هم رائے ورکلی اما چې انتخاباتو کې برخه اخیستې اما غوڼه قرباني ورکلی نه ده شوی خو اوس هم موږ امیدوار یو چې دوی طالبان امارت اسلامي ورته توجه وکړي نو امیدوار زه نه یم چې کونل ته د خاصه دوله ک نور ولایتونو ته چې ګورو دا اوس یې ګورو نو برخه ورکړي خو موږ امیدوار یو خبرې به کوو والي صاحب او نور مشران هم په دې کې هڅه وکړي چې کونل ته خپله سهم د حکومت په شکل کې ورکړي سهم په شکل کې نور ولایتونو اخلي باید ورکړي خو زه خپل امیدوار نه یم
بله ډیر مننه دلاور خان صاحب تاسو څه فکر کوئ په څه شکل سره کیږي چې د کونړ د خلکو استازیتوب یو په شکل سره په مرکز کې وشي او یا د کونړ د خلکو आवाज الته ورسیږي او الته خلک واوري
مرانه صاحب اوس ګورو چې دا څنګه د دې کوم حکومت اعلان کوم کابینه اعلان څنګه د پاتې کیږي چې آیا د کونړ نه پکې د مرکزی دولت کې څوک شامل دي نو شامل دي دا ته منتظر پاتې کیږي اوس خو پیل هم دولان دی نه بس سخت دی چې په کونل ته توجه کیږي کنه به کیږي دا د هغه وخت پرې کړه دا هو به ګورو چې په دغه نوي حکومت کې کونل ته کم کډونه دوی هلته ګماري کني ګماري موږ په امارت کې خلک لرو چې نه نو منتظر پاتې کیږي چې څنګه کیږي په کونل نه څوک په دغه مرکزی رهبرۍ کې راځي او کنه راځي که چېرته مرکزی رهبرۍ کې د کونل نه څوک راځي حتما څه هم بمراوړي کونړې به کله راځي نو بیا موږ موجود چې کوم نصر الله صافي په اشاره وکړه چې موږ نمبر امیدوار نه چې کونړ ته به خدمت وکړي په شکل باندې چې
سلامات حسین او نصر الله خان صاحب سب د نارنګ ولسوالۍ څخه چې اوریدونکو ټلیفون کړی او ویلي چې په خو به پیسې ډیره مصرفي دي مثلا د خلک وشل کېدل لیکن هغه وخت دا سي اقتصادي مشکل نو وس اقتصادي مشکل شته تاسو څه فکر کوئ د دې ته تاسو جواب سره
نه الحمد الله خبره ډیره پزیدا او دا پزیدا خو د تیر حکومت پورې تړاو لري ځکه خو د 250 ملکونو یا د زیاتو ملکونو بودیجه او امکانات هر چا د خپل هغه سهمه په نظامی شکل او په ملکی پروژوي شکل او ست په بودیجه او کلمی بودیجه ټول پاس کړي یعنی بودیجه د دې کال چې کوم مثال په نظر کې نیول شو 3.2 میلیارد امریکایانو نظر کې نیول او هغه خپل ورنښت هغه نشته د 10 میلیارد وسال ته کنګل دی هغه بیلی ساری دي امریکا چې دی هغه په هغه ځاره شکل نشته نو په دې رابطه دغه
ګمرکاتو وای چې وای په خو تر په خو فعال دي او ډیر طالبان دایدا کوي چې په خو په ګمرکونو کې فساد او وس فساد هم نشته نو تبن چې عاید به د ګمرکونو زیات شوی وي د افغانستان دی بودیجې یو لوی برخه ګمرکونو برابرولې
هغه کوم په نظر کې واچو په یو موټر یا د یو لارې اته لکه ولکه محصول کې د وزبې 50 زر اخلي نو هغه دا اوس غیر دغه بودیجه ده کنه دا اوس د ساکلې بودیجه نه خو اتمې پیسې چې مثال د جدي پورې بودیجه خو کچا وړي نه او په دې بانګونو کې نو شاید دا امکانات په دې بودیجه دغه کې په بانګونو کې دا ورته ورخطا کیږم نو زیاته به مې خو پیسې ته وته دغه نخلاشي دا بندیزونو نخلاشي او هغه زیات مصارف خو الحمدلله کم شوې دي شهیدان او زخمیانو دوه طرفه زخمانو شهیدانو یا دغه کم تخریبات کېدل هغه به هیڅ څلو کې نوې پیسې راکم شوې دي مصارف هم کم نه خو دغه بودیجه او دغه کې یو چا تختول نه یو پټکل نه نه خدمت ذکر چې 1500 میلیارد افغانۍ دا دغه پورې تضمینی د پارلمان نه پاشي دی او دغه ته به حتمن یي دغه بچا وړ نه کې وړ نه او د دې طالبانو د دې کېږي او کمه وړي که وړي نو بس به خپل نشته ده نو دا خو لا بانګونه خلاص به وي روسه خبره وشي
کنه بله ډیر مننه د لاور خان صاحب سب دي تعلیمي وضعیت په اړه کوو چې په کونړ کې وس وضعیت څنګه ده
مرنه سروان صاحب تعلیمي وضعیت خو د سیو بخ کې قرار لري چې مونږ ډیر ټول افغانستان او خصوصا د کونړ خلک چې 50% د دې د غوړې څخه د خصوصي برخې نه راځي هغه چې په دولتي پنځم ته کار کوي هغه دولتي ورته کول زده کړی کول نور به اکثر خصوصي ته مخه کوله ځکه نظامیانو هغه څوک چې په کانکور کې پاتې راتلل یا به هغه وخت سره د دېګینې شو کولې کانکور به دورې ته به رسیدي ونه کوله نو دغه د خصوصي زده کړو سیستم خو ماته چې په ځونډه ښکاري ځکه د خپل خصوصي پنځم ساتنه لرم زمونږ ډیره برخه یاد څوک چې دوی معاشات بدلول نو دغه برخه کې خلک هغه چې څلور سمستر او پنځه سمستر ویل دي زه ګورم نو هغه معاش نه لري نشي کولای چې خصوصي لوري زده کړي درې سره په څنګ کې نورې زده کړې چې کوم دي دغه دولتي زده کړې دولتي زده کړې به حتما یو څه په دغه نړۍ کې او په نګران او خندار او هلمند کې به زده کړې کولی خو یو ورونه او یو پلار او یو څه څه به معاش یې درلودو دا غیر طریقه به څنګه ورته د مسافرین کول او زده کړو خپل زده کړو ته دوام ورکړو اوس چې موږ ګورو معاشات قطع شوي دي نو د خلکو هیلې چې دی د تعلیم نه یو قسم ته ناهیلي دي د دوی هلته تګ او خرچي او مصارف یعنې دي اوس فعلاً څوک د خوراکي توکي نشي اخیستلی دې سره په څنګ کې که چېرته د تعلیم نور مصارف ته ور واچو نو فکر نه کوم که حالات په دې شکل روان وي د تعلیم ته ډېر زیات زیان رسېدلی شي
تاسو چې خصوصي پانتونونه او یا د زده کړې مرکزونه باندې ولې دلیل څه دی خصوصي ادارو سره خو چا کار نه دی لرلی هغوی پخوا پیسې څنګه پیدا کولې تبن چې له فیس یې اخیست اوس هم فیس اخیستی شي
خو دغه فیس ورکوونکي فیس نه شي پوره کولی هغه میاشتنی فیس یا د درې میاشتې څلور یا د سمستر فیس چې پنځلس زره یا شل زره افغانۍ به کېده دا پیس د کومه کې ځکه دوی به ورونه او یو پلار به یو څه او د تبه کول په مثال په نظامیانو کې به په بل یو دولتي اداره کې کار کوو نو اوس هغه نه هیلي چې په دې خاطر باندې چې دوی هغه پیس نه نشي پوره کولای چې یو خصوصي
درست
یو یا هغه بچو ته ورکړي چې خصوصي مکاتبو کې هغه شامل کړي
ډیر زیات مننه اوریدونکو له روزان راو پیژنې آزادي رادیو
السلام علیکم داود تزمیم د کابل نه متماس نیولای
مهرباني
ما ورونو دا ویل چې د کونړ د خلکو با د کونړ د خلکو با په تیراتون کې حکومت کې استاد ایوي کبنه وی دا ځل با د ټول ډیر افغانستان به برخي وی سړک به برخي وی ځکه چې دلته د غلجیو د طالبان مابین کې د غلجیو د ترانه مشکل دی او بیا دې سغزي او د پوپزي مشتي دلته څه فکر کوم چې واک بتول چې جنوبي غرب او جي سري نه ټول افغانستان سره
صحیح
یو نه د جنوبي غرب او زو کېږي راځم به خبره تا دوستانو ویلي چې داعش په فعال وي کنه او دوی ویلي چې نه وي زو هم شفاله نه وي نو ولي په کثر کې چاودنې وکړي او بل خبردار چې دوی د بیرغ خبره وکړه نو دا خپله مونږ ملي بیرغ دی زمون ملي هویت دی او موږ باید خپل هویت نه دفاع وکړو او موږ د خپل هویت نن یو خوش خبری دا و چې انس حقانی زمون بیرغ دې ک او کوم چې خوشاله سو نو راتم دې ته چې دغه مسایل ته باید طالبان جدي فکر وکړي دغه باندې ځوان نسل اوس ځوان نسل ډیر په خپل کېږي او دې ته ډیر متوجي هم دي
ډیر زیات مننه وربشو ملمنو ته د نور موضوعاتو کې کې تیر شو د ملي بیرغ موضوع په کونړ کې مخکې یاد شو په کونړ کې خلک په ووم وشل شول که ام دې خبرې ته اول د لور خان صاحب سي پلاس نظر څرګند کړي د سیمالي میږي چې اکثره افغانان ام دغه بیرغ غواړي خو د سي هم ویل کې چې طالبان غواړي چې خپل د خپل تحریک بیرغ د افغانستان ملي بیرغ وګرځوي څه فکر کوي چې خلک به په خپه شي او کنه خلکو ته دا خبره دومره مهمه نه ده
مرانه پروان صاحب کومه تاسو وګورو په مختلفو هیوادونو کې چې د بیرغونه لري یو د تحریک او د ګوند لري یو یې ملي بیرغ نو که ار تحریک او ګوند واټر سیږي نو ملي بیرغ هغه په دې پاتې او د تحریک ډیر د یو امر د تحریک ډیر ورپاتې نو په کونړ کې په ټول افغانستان کې خصوصا د غزوانه طبقه ته ځینی ارزښتونه چې د ملي ارزښتونه دي په دې باندې واقعا خپګی او زموږ غوښتنه د امارت اسلامي د رهبرۍ نن دا ده چې ملي ډیر د باید د امر سره وسیږي کله چې ګور دې تغیرات پکې راشي دې کې به دومره مشکل نه وي خو ولی موږ ملي ډیر ځوانان نو ملی ډیر سره دا په یو قسم ته ځینی ملګرو ته دي خسره ښکاري چې بالکل په دې کې باید ځتی ونه وحل شي ملي ډیر دی هغه چې ملي ډیر اوسېږي او د ګوند او تحریک ډیر دی باید په هغه شکل باندې
بله او نصر الله خان صاحب سیب تاسو هم نظر څرګند کړئ البته په نور د غونډې هیواد پاکستان در قیاس کې چې تاسو ته نږدې دی ډیر حکومتونه پکې بدلیږي لیکن بیرغ یې هم غره پیسې امغه دې تغییر نه کړی راځي. تاسو هم لدی دلاور خان صاحب سره هم نظر یې استو کنه؟
دلوان صاحب د دلاور خان صاحب سره هم نظر مې یو ته یو پیشنهاد به طالبانو تم دی او عام خلکو ته راځي چې دا بیرغ ملي دی، دا نه ترجمه دی، دا نه یو خاص دلی ته انکل دا اساسي قانون کې په دې باندې مجمع شوی دا عمومي اجماع پې شوی دا بیرغ به دا شلو کالو د پاره نه دی، دا د سلو کالو نه دی، دا بیرغ دی په خانه دی، دا باید د طالبانو مسترام وکي خپل طالبان ورونه کې دغه خپل بیرغ یې د حزب اسلامي شین بیرغ دی، د جمعیت اسلامي مخکې واغې بل ودرو د نن مخکې نور تنظیمونه بل ودرو په افغانستان کې دا یو معمول ګرځېدل دی کنه. نو په دې رابطه ملي شین دا باید تاریخي پاتې شي، ځکه دا تاریخي دی د شلو کالو د 50 کالو نه دی. او طالبان عزیزان هم دغه فکر کوم د کشرانو خبره وي مشران دومره دغه نه لري چې دا دومره د دلته په اطرافو کې په خارونو کې جنگ جګړې په پیخیږي، لکه انتظار دی وشي دا تاریخي شایان چې زمونږ استاد دي مثال اساسي قانون کې تغییر راځي دلته په بیرا کې شاید رانه شي، دلته په دې اردو کې به تغییر راوخل شي، په دې د ملت خپګیږي، په دې د دنیا خپګیږي، د منډې سرمایه‌ګزاري شو په اردو خپګیږي، په ملي بیرا خپګیږي، په اساسي قانون خپګیږي. ولی دوی خلک دی وخت ورته چې طالبان څه کوي په شان سره چې دوی د حکومت اعلانې امدار ملي بیرغ په طریقه کې تخپل تحریک بیرغ ودري تیر بدل افغانستان کې دا معمول ګرځیدل دی، خو موږ دا معمول د دې د طالبان د تحریک طالبان دوی د تداسه کې کیږي چې دا ملي د داس بخپل دی. نو په دې رابطه باندې ولسمه
کوه
چې ما دوم
سلامت اوسید د کونړ ولایت ولایتي شورا د لومړي دورې غړی نصر الله خان صاحب او په کونړ کې د ځوانانو د ټولنې مشر دلاور خان صاحب چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل، تاسو او دونکو هم منندوی یو.
Now it's got